همکارانم تشکر. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل است. در یک ساعت دیگر اجمل اند میزبان شماست. خوش آمدین آقایند.
مننه جاوید نعیمی. قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې هیله چې وخا او خوشحاله ورځ به مو پیل کړي وي. د مهمو خبرونو سرټکی دادی. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وی موټری بم چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر 500 زیات نورې ټپیان کړي دي. ولسمشر حامد کرزی په تهران کې وار بیا د سیمو په هیوادونو غږ کړی چې له جګړې څخه په وتلو کې دي له افغانستان سره مرسته وکړي. او ناټو منلی چې په لیبیا کې به د نړیوالو پوځي عملیاتو مشري له امریکا څخه پر خپله غاړه واخلي. پاموکلی بشپړ خبرونه ته په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وی موټری بم چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر 500 زیات نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې چاودنه د سړک جوړونې د یو شرکت دننه شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې چاودنې پړه منلې او په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په برید کې په لسګونو کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي، خو افغان چارواکي بیا د پیښې قربانیان ملکیان بولي. دوی وایي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی او کېدای شي چې د تلفاتو شمیر له دې هم زیات شي. ولسمشر حامد کرزی وار بیا د سیمه پر هیوادونو غږ کړی چې له جګړې څخه په وتلو کې د افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یکشنبې په ورځ په تهران کې د نوروز په مراسمو کې کړي چې د پاکستان، اذربایجان، ترکیې، تاجکستان او عراق په شمول د سیمې د یو شمېر هیوادونو چارواکو هم پکې ګډون درلود. په دې اړه د ولسمشر د ویندوی له دفتره یوه خپره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې مراسمو کې جمهور رئیس حامد کرزی لومړنی وینا والو. ښاغلي کرزی همداراز په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په عربي نړۍ کې روان سیاسي بحرانونه به د حل لاره ومومي او په سیمه کې به ثبات ټینګ شي. دا خبر پاڼه وایي ولسمشر کرزی په دې غونډه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي حالاتو جلا خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې سره ژمنه کړې چې دوی به وروسته لاغې چې تلافي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي په دې هیواد کې دایمي پوځي اډې به نه جوړوي. د انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کابلوف له خولې ویلي موږ د دې میاشتې په سر کې په جده کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره وکتل او هغه ډاډ راکړ چې امریکا په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو د جوړولو کوم پلان نه لري. وسلوالو طالبانو ویلي چې لږ تر لږه 500 تنه افغان پولیسي تښتولې. دا کسان د کونړ په چپه دره کې کله چې نورستان څخه د ستنېدو په حال کې و تښتول شوي او سیمه ییزو چارواکو دا خبر تایید کړی. ویل کېږي دا پولیس نورستان ته د خپلو تنخواګانو په ترلاسه کولو پسې ورغلي وو. ویل کېږي چې دوی پولیسو تازه روزنیزه دوره بشپړه کړې وه او نوي افغان د افغان پولیسو په لیکو کې شامل شوي وو. په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې افغان حکومت له نړیوالو ځواکونو څخه د یو شمېر ولایتونو د امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخیستو ته ځان چمتو کوي، وسلوالو طالبانو د افغانستان په ختیځ او جنوب کې خپلو برخو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. سموږ غلا ازادي راډیو ناوړي وسهم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. راپورونه وایي چې د ریختر په کچه 6.5 درجه زلزلې نن یو ځل بیا په شمال ختیځ کې د جاپان ساحلي سیمې لړزولې. ویل کېږي دې زلزلې چارواکي اړ کړل چې د میاګي لپاره د سونامي خبرداري ورکړي، خو تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د کومې مرګ شوبلې راپورټ نه دی ورکړل شوی. له بلې خوا د جاپان د فوکوشیما د اتومي تاسیساتو په شاوخوا سیمه کې د راډیو اکټیو وړانګو د خورېدو اندازه مخ په زیاتېدو ده. په فوکوشیما کې د یوې تخریب شوې برخې د اوبو معاینه څرګندوي چې هلته د راډیو اکټیو وړانګو زیاته اندازه تر عادي حالت 10 میلیونه برابره زیاته شوې ده. فوکوشیما ته نږدې د بهر په اوبو کې هم د راډیو اکټیو وړانګو اندازه تر نورمال حالت په سلهاو برابره زیاته ښودل شوې. د جاپان د عامه روغتیا مسؤلینو ویلي چې د فوکوشیما د تاسیساتو شاوخوا په بهر کې شرایط د کب نیولو لپاره برابر نه دي. چارواکي وایي چې نورو سیمو ته له دې ځایه د خوراکي موادو پر لیږد بندیز د خلکو روغتیا ته تهدید کم کړی دی. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیځ ایالات ماساچوسټس کې روغتیایي چارواکو ویلي په دې ایالت کې د باران په اوبو کې د راډیو اکټیو وړانګې تشخیص کړي. که څه هم دا ایالت له جاپان څخه 10,000 کیلومتره لرې پروت دی، خو ویل کېږي چې دا وړانګې ښایي د جاپان د فوکوشیما د نړېدلو اتمي تاسیساتو څخه هغه ځای ته ورخپرې شوي وي. د دې ایالت روغتیایي چارواکي وایي د تشخیص شوو راډیو اکټیو وړانګو اندازه کمه ده او دوی په دې ایالت کې له دې کبله د خلکو روغتیا ته کوم ګواښ نه ویني. د امریکا په یو شمېر نورو ایالتونو لکه نیوادا، کالیفورنیا، هوایی، کلورادو او واشنگتن کې جاپان ته نږدې پراته دي هم چارواکو په کمه اندازه د راډیو اکټیو وړانګو د خپرېدو خبر ورکړی دی. وایي د وړانګو اندازه کمه ده او دمګړۍ کوم روغتیایي ګواښ نه دی رامنځته کړی. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی اعلان کړی چې د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو د لیدو لپاره به هند ته ولاړ شي. تقریبا درې کاله وړاندې د هند پستر ښار ممبئی کې تروریستي حملې د دواړو ګاونډیو ترمنځ د روابطو د ترینګلتیا سبب شوې. په دې تروریستي بریدونو کې چې پړی په پاکستان کې پر میشتو وسلوالو ډلو اچول شوي لږ تر لږه 160 کسان وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم د یکشنبې په ورځ وویل چې د کرکټ د نړیوال جام د سیمی فاینل د کتلو لپاره چې د هند او پاکستان ترمنځ بلوبه وي هند ته د هند صدر اعظم منموهن سنگ په بلنه هندوستان ته سفر کوي. د پاکستان د دولت وزیر چودري قمر زمان په دې اړه خبري اعلانو ته وویل زه فکر کوم چې ټول پاکستان د هند د درانه صدر اعظم د دې ابتکار مننه او قدردانۍ کوي. د پاکستان صدر اعظم او ولسمشر دواړو د دې بلنې په خاطر د قدردانۍ مراتب وړاندې کړي دي. د هند او پاکستان د کرکټ ډلو ترمنځ دا مسابقه به د چهارشنبې په ورځ وشي. په عین حال کې د پاکستان ولسمشر د یو هندي وګړي د بند موده بخلې. دا سړی د رپورټونو پر اساس د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او په پاکستان کې په 20 کاله بند محکوم و. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د یکشنبې په ورځ وویل چې امریکا او متحدین یې په لیبیا کې په مداخلې خپلې تېروتنې تکراروي. جمهور رئیس احمد نژاد د نوروز د لمانځلو په غونډه کې چې د سیمې مشرانو پکې برخه لرله وویل دا مستبد حکومتونه له عام نفرت او هغه سبق سره چې د افغانستان او عراق خلکو ورکړ بیا هم خپلې تېروتنې تکراروي. په تهران کې د نوروز په دوه ورځنیو مراسمو کې پر جمهور رئیس حامد کرزي سربیره د ارمنستان، عراق او ترکمنستان ولسمشرانو برخه درلوده. احمد نژاد وویل نوروز نړۍ ته د سولې او عدالت پیغام رسوي. ناتو تر یوې اونۍ خبرو اترو وروسته منلی چې په لیبیا کې به د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو قمانده په غاړه واخلي. دا قمانده دوی د امریکا څخه په غاړه اخلي. د دې سازمان مشر انډریس فوغ راسموسن ویلي له دې سره به دا سازمان د شمالي افریقا په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک سره سم د روانو پوځي عملیاتو عمومي څارنه وکړی شي. ناتو پریکړه کړې چې د لیبیا په فضا کې پر الوتنو بندیز وساتي او د هیواد ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. له بلې خوا راپورونه وایي په داسې حال کې چې د قذافي پلویان د مصراتا کې د یاغیانو پر ضد په جګړه بوختي د نړیوال ائتلاف لخوا په ترابلس کې د قذافي پر هډو بمباري شوې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی په دې خبرونه کې به دا مطالب درته وړاندې کوو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې په یوې موټري بم چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. په دې اړه به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال ریپورت درته وړاندې کوو. افغان چارواکو ویلي چې په ایران کې د بندي افغانانو لیست ورسېدلی. په دې اړه هم په یو ریپورت کې نور جزئیات لرو. د افغانستان لپاره د روسیې استازي ویلي دي چې د امریکا لخوا ورسره ژمنه شوې چې په افغانستان کې به دایمي پوځي اډې نه جوړوي. د دې مسلې تفصیل هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. او خواته به په دې اړه یو رپورټ درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د نامنیو د سبب او عواملو په اړه یو شمېر افغان کارپوهان څه وایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د په دندو کې په افغانستان کې د بدلونې وتر هوړاندې کړی ده. په دې اړه تفصیل لرو. همدارنګ به د جاپان د فوکوشیما د اتمي تاسیساتو څخه د راډیو اکټیو د وړانګو د خپرېدو په زیاتېدو کې د راغلي زیاتې په اړه هم یو رپورټ درته وړاندې کوو. او که وخت د ناتو لاغه پریکړې به مو په یو رپورت کې خبر کوچی وایي په لیبیا کې له امریکا څخه د عملیاتو کمانډا پر غاړه اخلي. تا تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وي موټري بم چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د دې چاودنې پړه منلی او په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په برید کې لسګونه کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي، خو افغان چارواکي بیا د پیښې ټول قربانیان ملکیان بولي. په تېره خپرونه کې مې په سیمه کې د آزادۍ رادیو له خبریال امیر بهیر څخه په دې اړه تفصیل وپوښت. هغه راته وویل
د پکتیکا محلي چارواکو څو لحظه مخکې وویل چې تېره شپه ماښام 9 بجې شاوخوا د دې ولایت د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ د قرارګاه په دننه کې د موټر بم په واسطه ځان وژونکي حمله شوې ده چې په ترڅ کې یې لس تنه وژل شوي او 500 نور ټپیان دي. دول چې په دغه پیښه کې په خپله ځانوژونکی چې هم له منځه تللی دی چې هویت یې لا څرګند نه دی. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان وایي چې د ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی او کیدای شي چې د مړو شمېره له دې څخه هم پورته شي. دول چې دغه کسان ملکي کسان دي، د کمپنۍ کسان دي، خو زه دا ونه ویل چې په دې کې آیا سرتیري او افسران هم شامل دي او که څنګه. دغه برمل هغه سرحدي ولسوالۍ ده چې اخوا دی اخوا کرخي دی اغه لري وزیرستان دی د وانه سیمه ده او دغه خواته د شکین سیمه ده چې د سرحد په پوله پرته سیمه ده. دا همیشه د نامنه شهید وي او د دې نه څو ساعته مخکې هم په همدې سیمه کې د ترافیک ځواکونو په بمباره کې تر لسو زیات کسان وژل شوي وو چې د مخلص افغان په وینا د طالبانو د سرحد له اخوا څخه راوختي وو. دغه وروسته به می چاودنې مسؤلیت هم طالبانو په غاړه اخیستی او زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې په دغه موټر بم چاودنه یې په خپله د افغان ائتلاف ځواکونو په قرارګاه باندې کړې ده چې د ده په وینا پکې 30 کسان وژل شوي دي او تر 30 زیات نور پکې ټپیان دي. خو مخلص افغان وایي چې دا چې زرمشون کې حمله د کمپنۍ د چلک جوړونه د کمپنۍ پر قرارګاه باندې شوې ده چې ماښام مو دوی راټول شوي وو او دغه موټر ور داخل شوی دی او دغه چاودنه رامنځته کړې ده.
امیر بهیر و چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پرون ماښام د شوې چاودنې حال راکوو. په دې اړه که نور تفصیل راغی په راروانو خپرونو کې به یې درته وړاندې کړو. قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي د امریکا متحده ایالاتو له روسیې سره ژمنه کړې چې دوی به وروسته له هغې چې ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي په دې هیواد کې به دایمي اډې نه جوړوي. د انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کابلوف له خولې ویلي موږ د دې میاشتې په سر کې په جده کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن سره وکتل او هغه ډاډ راکړ چې امریکا په افغانستان کې د دایمي پوځي اډو د جوړولو کوم پلان نه لري. نو مولي ویلي موږ غواړو چې پر دوی باور وکړو ځکه کله چې په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه او په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت هڅې پای ته رسیږي نو دغلته د بهرنیو ځواکونو د حضور د دوام په اړه کوم دلیل نه پاتې کیږي. د کابلوف په وینا د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام به په سیمه کې اضافي ترنګلتیا رامنځته کړي. نوموړي د انټرفاکس خبري اژانس ته زیاته کړي ولسمشر حامد کرزي پخوا ویلي وو چې د په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د پرانیستو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي همدارز ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د په افغانستان کې د امریکا د دایمي اډو د جوړېدو په اړه یو اعلامیه خپره کړې. د کابلوف په وینا روسیه په دې برخه کې پښتنې وندېښنې لري ځکه امریکا تل دوی ته ډاډ ورکړی چې دوی دلته په ټاکلي ماموریت پسې راغلي او کله چې دا ماموریت پای ته ورسیږي نو دوی زیاو په افغانستان کې د اوږدې مودې د پاتې کېدو کوم نیت نه لري. د کابلوف په وینا امریکا ورته ویلي چې دوی خبرې د افغان وسلوالو ځواکونو لپاره د روزنې د یو شمېر مرکزونو پر سر روانې دي. د روسي ډیپلوماټ ویلي اوس به موږ انتظار کوو او ګورو به چې امریکا څومره په دغه ژمنه دري کې. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی پرون په تهران کې او هلته د نوروز په مناسبت په جوړو شوو ځانګړو مراسمو کې برخه لرله. ولسمشر کرزی په دغه مراسمو کې د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستان سره د مرسته وکړي څو له جګړې څخه ووسی. خغلی کرزی همدارنګ په دغه مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره موکتل. له بلې خوا په افغانستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د ایران لخوا ورته د هغو بندیانو لیست رسیدلی دی چې افغانان دي او په ایران کې بندیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ډیپلوماټیکو لارو هلې ځلې کوي چې په ایران کې په زندانی افغانانو د اعدام په حکم له سره کتنه وشي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د مشرانو جرګې ته وویل په ایران کې شاوخوا 270 افغان زندانیان په اعدام محکوم شوي چې اکثره یې د قاچاق په جرم نیول شوي دي. په وروستیو څو میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو او د هغوی د اعدام مسلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د خلکو غبرګونونه هم له ځان سره لرل او یو شمېر خلکو د ایران پر ضد مظاهرې هم وکړې. احمد زبیر ژمن له کابله په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایراني چارواکو څخه په دغه هیواد کې د افغان زندانیانو لیست ترلاسه کړی. هغه څه چې له ډېرې مودې راهیسې افغان چارواکو د ترلاسه کولو غوښتنه کوله. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د افغانستان مشرانو جرګې ته وویل د دغه لیست له مخې چې دوی په دې وروستیو کې ترلاسه کړی شاوخوا 15,000 افغانان د ایران په زندانونو کې بندیان دي چې شاوخوا 280 یې په اعدام محکوم شوي دي.
ارقام له مخې چې مونږ په دې وروستیو کې ترلاسه کړي دي مونږ په ایران کې شاوخوا 15,000 زندانیان لرو. له دوی څخه 80% چې شمېر 4,000 کېږي د قاچاق په جرم نیول شوي دي. وروسته له دې چې مونږ یو لړ هلې ځلې وکړې بلاخره د ایران چارواکي چمتو شول چې د دوی لیست مونږ ته راوسپاري او نن دغه لیست له مونږ سره شته. په دوی په شاوخوا 280 کسانو د اعدام حکم صادر شوی دی.
ښاغلی لودین وویل افغان حکومت هڅه کوي چې ایراني چارواکي په افغان زندانیانو د اعدام په حکم له سره کتنې ته وهڅوي. په خوا تر دې د هغو افغان کډوالو د شمیر په اړه بېلابېل راپورونه ورکړ شوي وو چې په ایران کې په اعدام محکوم شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستو څو میاشتو کې په ایران کې په لسګونو افغان زندانیان په دار ځړول شوي هم دي چې وروسته مړي افغانستان ته انتقال شوي. خو د دې په غبرګون کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر خلکو مظاهرې وکړې او د ایراني چارواکو دغه اقدام یې وغنده. که څه هم ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره خپلې هلې ځلې کړې دي خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړو بیا دغه هلې ځلې کافي ونه بللې. د مشرانو جرګې یو غړي حافظ عبدالقیوم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جناب موین صاحب چې کوم توضیحات په مشرانو جرګه کې ورکړه د مشرانو جرګې د ازاو د لپاره قناعت بخش نه و. په دې خاطر چې هغوی د ایران د مهاجرینو د مشکلاتو د حل لپاره او زندانیانو چې هلته محبوس دي د هغوی د مسایلو د حل لپاره کوم مشخص پلان ورسره نه و. هماغه پخوانی خبرې وي چې تکراریږي.
افغان چارواکي وای ایران ته په خپل سفرونو کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو ستونزې په بیا بیا یاد کړي دي او د هغو د حل غوښتنه کړي. چارواکي وای په دې موضوع خبرې کول ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستي سفر په اجنډا کې هم شامل دي. نوموړی د شنبې په ورځ د نوروز په جشن کې د برخه اخیستلو په هدف تهران ته په سفر ولاړ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
سموږ غلاس د رادیو ناوړی. د کندهار د یو سلاوی دینی مدرسو مسولینو، دینی عالمانو او د مسجدونو ملای امامانو د دولتي چارواکو سره په وغونډه کې هغوی ته خپل ستونزې بیان کړې. دغه کسانو دولتي چارواکو ته وویل چې کورنۍ او بهرني سرتیري بیلې دي چې پر چا جرم ثابت کړي پر کورونو، مسجدونو او مدرسو یې د شپې له مخې عملیات کوي. محمد صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د یک شنبه په ورځ په سلګونو دینی عالمانو او د یو سلاوی دینی مدرسو او مسجدونو ملای امامانو په احتجاجي ډول په یو غونډه کې له دولت وغوښتل چې کورنۍ او بهرني سرتیری دي د شپې لخوا پر کورونو، مسجدونو او مدرسو عملیات نه کوي. دغه کسانو په خپلو خبرو کې څرګند کړه چې د څو ورځو راهیسې په پرله پسې توګه بهرنیو ځواکونو او د ملي امنیت سرتیرو پر یو شمېر مسجدونو او دینی مدرسو چاپی وهلي او شپاړس تنه طالبان چې زده کړې کولې او د وسلوالو طالبانو سره تړاو نه درلود د ځان سره بیولي.
عجبه دا ده، یو مکتب جوړ دی، موږ د مکاتبو بالکل تای موږ مکاتبو تارچالرو، پوهنتونونو تارچالرو، مدارس تارچالرو، د مکتب د حفاظت لپاره عسكر ولادي د امنیه حفاظت ساتنه کوي، پر مدارس باندې شپې چاپی واد کیش په داسې حال کې دا هر څه چاپي چې ول سوي دي د جو حجت پیش کې په کومه مدرسه کې د اصلو دی پیدا کړی په کومه مدرسه کې طالب د اصل سره نیولې سپه چې پیش نو چې واره نه دوه واره نه درې واره نه تا دا کار وکي اس نشي د پلاس نه درغله
دا اوس وس پیچ پیشه ده ورغل دي طالبان به ولیدي بیا طالب دي په یونس سر کړی دي بیا به ولیدي بیا مور پر ماده ولاړ ده هغه کې ولیدي چې سلاره وشه غول سلانسته پر ماده ولاړ ده په ملا باندې کو دغه سر کوسم زه د دې شي یاد کوم شي سر بیا چې شید ملا وګوري بیا د بیټن سپیشل بډی شید چې دا په کو دغه والي ده ولی مو تجر مشکړی دي زموږ جرم داغه په قسپین کالی د پنځو کورو امامت او د خدای د قران خدمت مور بل جرم نشته په دا چې تک پر وسې روینه نه راکشي چلسیو بنګینه راکشي شرابینه راکشي بس
د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د ولایت شورا رئیس احمد ولی کرزی او د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن د راغونسو دنیا عالمانو د خبرو په جواب کې وویل چې دوی به تر وسه کوشش وکړي چې په راتلونکي کې هم دا ډول راپیښیدونکي ستونزې د خبرو د لارې حل کړي. د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن د نیولسو کسانو په ارتباط وویل بهرنیو ځواکونو په وار وار ورته ویلي چې د دولت وسلوال مخالفین په مسجدونو او دینی مدرسو کې اوسیږي. د مومن په وینا نیول سوي کسان د وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري.
نن د مسجد سره د راکټ ټکول د مسجد سره یو عمل کول د ولس پر ضد او په مسجد کې انتحاري عمله کول په مسجد کې د خارجي داخلېدل په مسجد کې یو چاته بې عزتي ورکول او په مسجد کې پر سجده باندې د یو چا وژل د دې ټولو د تاسو اورې موږ جمهور مخالف دي هغه مسجد نه په کلیو په وطن کې د هرې چاپې مخالف دي.
د یادولو وړ ده چې په کندهار کې شاوخوا یو سلو اویا دینی مدرسې سته چې په زرګونو ځوانان او ماشومان پکې زده کړې کوي. یو شمېر کتونکي په دې نظر دي کچیرې په هیواد کې دا ډول مدرسې زیاتې سي نو هغه کسان چې دا مهال گاونډوي هیوادونو ته ځي په همدغه مدرسو کې به جلب سي.
د کندهار د ولایت د یو شمیر دینی عالمانو د مسجدونو د ملای امامانو او یو شمیر نورو او د مدرسو د مسولینو هغه شکایتونه مو اوریدل چې په دې ولایت کې د کورنۍ او بهرنیو سرتیرو له خپل سرو عملیاتو کول. په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې کمزوري حکومت د بهرنیو ځواکونو خپل سری عملیات او د ګاونډیو لاسوهنې په دې هیواد کې د روانو ناامنیو اساسي عوامل دي. دغه عواملو په افغانستان کې د دوامدارې سولې او ثبات د راوستلو د لارو چارو په اړه په کابل کې په یو ورځني کانفرنس کې یو شمیر افغان کارپوهانو بحثونه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
په دې اړه چې په افغانستان کې څرنګه تلپاتې سوله او ثبات راتلی شي د بحثونو په لړ کې د یکشنبې په ورځ هم په یو کانفرنس کې یو شمېر کارپوهانو بېلابېل نظرونه ورکړه. دغه یو ورځنی کانفرنس د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې د پارلمان د پیاوړتیا د پروژې لخوا جوړ شوی و. د کانفرنس یو ګډونوال او د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل په افغانستان کې د نارامیو او بې ثباتۍ د دوام عوامل په خپل افغان دولت نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو کې وبلل او وی ویل
په افغانستان کې د جنگ عامل اوس فعلا درې شیان دي. یو داده چې د خلک د حکومتي چارواکو نه ناراضه دي، بل دا چې د بین المللي قواو موجودیت یا خود سره عملیات، او درېمه مسله زموږ د ګاونډي هیوادونو مداخله په افغانستان کې په دغه درې شیانو باندې سره بحث وکړي. نو دې لپاره چې صلح رامنځته شي نو باید دغه درې شیانو کې بهبودي راشي.
کانفرنس ته د استونیا د پارلمان یو غړي ډاکټر مارټ نیټ هم وینا وکړه. هغه د سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې د خپل هیواد تجربې بیان کړې. ښاغلی نیټ په استونیا کې د کمونیستي رژیم له راپرځېدو وروسته په دغه هیواد کې د ثبات راوستلو او بیا له هغې وروسته په ناټو او اروپایي ټولنه کې د استونیا تر ورګډېدو پورې پرمختګونو کې د دې هیواد د مدني ټولنې رول مهم وباله. نوموړي وویل مدني ټولنې د خلکو په پوهاوي کې ځانګړی رول لوبولی شي.
And a very important was in that process
دای وای په دغه ټولو پروسو کې تر ټولو مهم رول د مدني ټولنې و. دا مهمه ده چې خلکو پوهیږي پارلمان او حکومت او ټول هیواد څه کوي. یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وستلو کې د مدني ټولنو او سازمانونو رول مهم بولي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د نورو هلو ځلو ترڅنګ له وسلوالو مخالفینو سره جدي خبرې اترې وشي. هغه څه چې افغان دولت وایي د ترسره کولو لپاره یې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي.
او ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل بانک د ستونزې له امله د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دی، چارواکي وایي یو ځانګړي کمیسیون ته یې دنده سپارلې چې د دغه خصوصي بانک برخلیک وټاکي. د کابل بانک د ستونزې په نتیجه کې برطانیې له افغانستان سره خپله مالي مرسته ځنډولې او د پیسو نړیوال بچي صندوق وایي دی مشکل د افغانستان په اړه د دوی په پروګرامونو هم اغیز کړي. رضوان مراد د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله په دې اړه تفصیل لري.
افغان چارواکي وایي د کابل بانک د سرنوشت د ټاکلو په اړه یو خپلواک کمیسیون ته دنده سپارلې ده. کابل بانک تیر کال د ناسم مدیریت او د ورکړ شو پورونو له امله چې یو لړ پوښتنې راپورته کړې د منځتلو له خطر سره مخامخ شو. کابل بانک دا مهال د مرکزي بانک لخوا چې د هغې د ژغورلو لپاره یې سلګونه میلیونه ډالره ورکړه کنټرولېږي. تیره میاشت د پیسو نړیوال وجی صندوق یا IMF ویل باید سهم لرونکو او مشترکینو ته فرصت ورکړ شي او بیا د هغو هڅو په ترڅ کې چې د افغانستان د کمزوري اقتصادي سیستم د ثبات لپاره کیږي دا بانک وپلورل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د امریکا د خزانه وزارت هم د پیسو د نړیوال وجی صندوق له دې پریکړې سره موافقه کړې ده، خو د افغانستان مرکزی بانک په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال مصطفی مستور د یکشنبې پورس اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل دا ډول پریکړې د مالی لانجو د حل لپاره د ټاکل شوي کمیسون کار دی. کابل بانک د افغان دولت د مامورینو او سرتیرو د تنخواګانو د ورکولو له لارې د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا شیرخان فرنود چې د کابل بانک پخوانی رئیس و په دغه بانک کې په سلو کې 28 سهم لري. دا ولسمشر کرزی کشر رور محمود کرزی بیا په سلو کې و او د جمهور رئیس د یو مرستیال یو رور په کابل بانک کې د زیات سهم لرونکو له ډلې څخه دی. محمود کرزی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې هغه هیڅکله هم د مالی لانجې د حل د ځانګړې کمیسیون نوم نه دی اورېدلی. نوموړي په یو تلیفوني تماس کې دغه اژانس ته ویلي سهم لرونکو د کابل بانک په ورځنیو چارو کې کوم رول نه درلود او اوس باید هغوی د بانک د برخلیک په اړه له شوې پریکړې خبر کړی شي. محمود کرزی ویلی هغه د بانکی چارو کارپوه نه دی او په دې اړه چې آیا کابل بانک منحل شي که څنګه کوم نظر نه لري، خو ویلی چې حکومت په دې برخه کې له نړیوال بانکی چارواکو څخه سلا مشورې اخلي. نوموړي وړاندې ویلی هغه هم د دې پلوي دی چې د ستونزې اصلي جرړې وموندل شي او لا درکه پیسې او هغه بانکي حسابونه پیدا کړی شي چې پیسې ورته استول شوي دي. دا په داسې حال کې د نړیوالې ټولنې پر افغان حکومت فشار راوستی چې د کابل بانک ستونزه حل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر روانه میاشت کې ویل چې کابل بانک ستونزې د افغانستان پر مالی سیستم نړیوال باور کم کړي او دا کار د افغانستان لپاره د پیسو د نړیوال وجی صندوق د نویو پروګرامونو مخه نیسي. نوموړي ویل د نړیوال وجی صندوق له همکارۍ پرته به نړیواله ټولنه ته ګران وي چې افغانستان سره په خپلو ژمنو عمل وکړي او خپلې مرستې د افغان دولت بودیجې ته وسپاري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا برطانیې لا دمخه د پیسو د نړیوال وجی صندوق د همکارۍ د نشوالي له امله له افغانستان سره خپله د 138 میلیونو ډالرو مرسته ځنډولې ده.
د کابل بانک د ستونزې په اړه مو رپورټ واورېده چې افغان چارواکي وایي یو ځانګړی کمیسیون یې د کابل بانک د برخلیک د ټاکلو لپاره ټاکلی دی. په دې اړه نړیوالو ورځپاڼو هم تبصرې کړې دي چې د خپرونې په وروستیو شېبو کې به یې در واورو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
نیک محمد د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي چې زه د پوهنې وزارت څخه هیله کوم چې په دې ولسوالۍ کې هغه زیات شمیر ښوونکي چې د ده په وینا په جعلي سندونو د ښوونکو په حیث کار کوي له دې مقدسې دندې څخه لرې کړي او د دوی د سندونو په هکله جدي څېړنه وکړي. نصرت الله بیا د ننګرهار ولایت نه په راستولې سمس کې وای د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پسله سلامه د ګرمۍ پر رسیدو سره په ننګرهار کې برېښنا نشته. تاسو نه هیله کوم چې زموږ دا پیغام د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ته ورسوئ. نو د دې اورېدونکو پیغام مو مخپور کړه. هیله ده چې د اوبو او برېښنا د وزارت چارواکو به اورېدلې. یو بل پیغام چې د اوریدونکو نوم ورسره د البته دای د خوګیانیو له ولسوالۍ نه د ننګرهار د خوګیانیو د ولسوالۍ نه د فرحد الله په نوم باندې ورور راستولې دی. وای چې پنځه میاشتې کېږي چې د کانکور ازموینه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا اخیستل شوې ده، خو نتیجه یې تر اوسه نه ده معلومه. د دې وزارت نه غواړي چې زر تر زره دی د کانکور ازموینې نتایج اعلان کړي. نو د دې ورور پیغام مو هم خپور ک په دې هله چې د لوړو زده کړو د وزارت چارواکو به اوریدلې. اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وی موټری بم چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر 500 زیاتې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې د ځینو ټپیانو روغتي وضعیت نازک دی او د مړو شمېر تر دې زیات دی هم شي. افغان چارواکي د پیښې قربانیان ملکیان بولي، خو طالبانو چې د دې برید پړی منلی وایي چې په لسګونو کورنۍ او بهرني سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولی. ولسمشر کرزی واربیا د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې له جګړې څخه په وتلو کې دی له افغانستان سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې به دایمي پوځي اډې نه جوړوي. وسلوالو طالبانو ویلي د کونړ په چپه دره کې لږ تر لږه 500 تنه افغان پولیس تښتولي دي. دا خبر سیمې زو چارواکو هم تایید کړی دی. راپورونه وایي چې د ریختر په کچه 6.5 درجې زلزلې نن یو ځل بیا په شمال ختیځ کې د جاپان ساحلي سیمې لړزولې دي. د جاپان د فوکوشیما د اتومي تاسیساتو په شاوخوا سیمه کې د راډیو اکټیو فرانګو د خپرېدو اندازه مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی اعلان کړی چې د کرکټ د نړیوال کپ د سیمی فاینل مسابقو د لیدو لپاره به هند ته ولاړ شي. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د یک شنبه په ورځ ویل چې امریکا او متحدین یې په لیبیا کې په مداخله خپلې تیروتنې تکراروي. ناټو تر یوې اونۍ خبرو اترو وروسته منلی چې په لیبیا کې به د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو قومنده له امریکا څخه په غاړه واخلي. او د سوریې پوځ پرون د لازاقیه خرګوټي ته سرتیري واستول. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اورئ. قدرمنو دوستانو، اوس په سالی محمد سالی ته غوښ شو چې د لویدیځ ورسپانو ته یې کتنه کړې ده. نن د ورسپانو خپلې ګڼې مقالې په افغانستان کې د کابل بانک د ستونزې په اړه لیکلي.
د امریکا چپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼې کې په هلمند کې د ناټو په هوایي حمله کې دوو ملکیانو پر وژل کېدو تبصره کړې چې په وژل سو کې درې ماشومان هم شامل دي. د مقالې په پیل کې راغلي ناټو د دې پیښې په باب تحقیقات کوي. پیښه په نوزاد ولسوالۍ کې هغه وخت وسوه چې ناټو ځواکونو پر دوو وسایطو چې ګمان کېده طالب مشران او د هغوی نور غړي به پکې وي د باور کړه. د ورسپانې په باور ملکي تلفات په افغانستان کې له جنجالي مسایلو دي چې د نړیوالو ځواکونو او ولسمشر حمید کرزي ترمنځ په حساسو اړیکو کې ستونزې زیاتې کړي. ولسمشر حمید کرزي هم تیرې سه شنبه په خپل وینا کې د ملکي تلفاتو کمیدو ته بیا اشاره وکړه. نوموړي ویل په داسې حال کې چې افغان ځواکونه سږنی دوبه د افغانستان د ځینو ولایتونو او ښارونو امنیتي مسولیت اخلي، د ملکي تلفاتو کمیدل هغه مسله ده چې باید ورته پاملرنه وسی. د هلمند د والی وین داوود احمدی له کندهار څخه پر ټلیفون نیویورک ټایمز رسپانې ته وویل څنګه چې په هلمند کې د طالبانو د خبرداري له کبله د موبایل ټلیفونونو شبکې کار نه کوي، د نه دي توانېدلې له سیمې د دې پېښې د تلفاتو په باب معلومات ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو روان میاشت په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې په 2010 میلادي کال کې 2001 ملکیان وژل شوي چې د دې کال تلفات په تیرو 9 کلونو کې تر بل هر کال زیات وو. په راپور کې وسلول طالبان د 15% تلفاتو مسول بلل سوي او ویل سوي چې ناټو د 16% تلفاتو مسوله ده. بل ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال بیا د کابل بانک پر لانجې تبصره کړې چې سرلیک یې کابل بانک به سر له بلې میاشتې منحل سي. افغان چارواکو ویلي دا اقدام د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په غوښتنه له افغانستان سره د مالي مرستو د تجدید لپاره کیږي. د ورځپاڼې په باور دغه بانک تېر منی هغه وخت له مالي بحران سره مخامخ سو چې د پورونو په ورکړه کې یې په پراخه کچه درغلۍ افشا سوې. د ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي په ګډون د بانک نورو سهامدارونکو له بانک څخه په ناسمه توګه د پورونو په اخیستو په دوبۍ کې ځینې ملکیتونه رانیول. ورځپاڼې زیاتوي د بانک د منحلېدو پروسه به له اپریل څخه پیل سي. پر روان اونیو کې به د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخیلوال واشنگتن ته په سفر کې د پیسو نړیوال صندوق مرکزی دفتر ته ولاړ سي چې د کابل بانک د سرنوشت په ګډون به پر یو لړ نورو مالی اصلاحاتو موافقه وکړي. افغان چارواکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي دوی ته د پیسو نړیوال صندوق مشوره ورکړي چې د مالی زیانونو د مخنیوي لپاره د کابل بانک منحل کړي. د دې میاشتې په پیل کې د برېټانیا حکومت وویل په افغانستان کې د پیسو نړیوال صندوق د کوم پروګرام د نه موجودیت له کبله یې له افغانستان سره ساشکال خپله د 130 میلیونه او 6 لکه ډالرو مرسته وځنډوله. د پیسو نړیوال صندوق یو چارواکي وویل له افغانستان سره د هر ډول نوې مالی مرستې پروګرام د کابل بانک د ستونزې په حل پورې تړلې ده.
سموګه ګلاس د ایراډیو ناوړی رپورټونه وایي چې د جاپان د فوکوشیما د اتمي تاسیساتو په شاوخوا سیمه کې د راډیو اکټیو رنګو د خوریدو اندازه مخ په زیاتېدو ده. په فوکوشیما کې د وی تخریب شوی برخې د وو ماینه څرګندوي چې هلته د راډیو اکټیو رنګو اندازه تر دې حالت لس میلیونه برابر زیاته شوې ده. فوکوشیما ته نږدې د بهر په اوبو کې هم د راډیو اکټیو رنګو اندازه تر نورمال حالت په سلهاو برابر زیاته ښودل شوې. د اتومي انرژي نړیواله اداره خبرداری ورکوي چې د فوکوشیما د تاسیساتو خطر نه دی برطرفه شوی او د وضعیت د قابو کولو لپاره هڅې خایل اونیو تر میاشتو پورې وخت ونیسي. په دې اړه نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله د فرشتې جلالزی په رپورټ کې واورو.
د جاپان د شمال په سواحلو کې د فوکوشیما د تاسیساتو وضعیت ورځ په ورځ مخ په خرابېدو دی. د دغو تاسیساتو په یوه تخریب شوې څنګه کې د اوبو تر معاینې وروسته څرګنده شو چې په اوبو کې د اتمي وړانګو اندازه تر عادي حالت 10 میلیونه برابره زیاته ده. تر دې وروسته زیات شمېر نور کارګران هم له سیمې ایستل شوي دي. د یکشنبه په ورځ د جاپان د صنعتي او هستوي مسؤلیت د ادارې یو مسؤول هادی کو نیشیاما په دې ارتباط خبری کانفرنس ته د خبرو پر مهال ویل چې وضعیت د امیدواری وړ نه دی. د وای کله چې د راډیو اکټیو موادو اندازه 1250 برابر و ما ورته خبره کړې وه او بیا هم وایم چې د اوبو د ککړتیا د اندازې زیاتېدل ښه خبر نه دی، خو د اوسنۍ اندازې او د پخواني وضعیت له مقایسې زیات توپیر نه لیدل کېږي. د جاپان د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي چې د فوکوشیما د تاسیساتو شاوخوا په بهر کې شرایط د کب نیونې لپاره نه دي برابر. چارواکي وایي چې نورو سیمو ته له دغه ځایه د خوراکي موادو پر لېږدولو بندیز د خلکو روغتیا ته تهدید کم کړی دی. د اتومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې رئیس یوکی امانو وایي چې په فوکوشیما کې پېښه د هر معیار پر اساس ډېره جدي ده چې تر اوسه یې خطر له منځه نه دی تللی. متخصصین وایي د فوکوشیما په اتومي تاسیساتو کې د راډیو اکټیو وړانګو د شدت راکمول به لږ تر لږه څو اونۍ وخت ونیسي. رپورټونه وایي چې د اتومي وړانګو د اندازې تر راکمېدو وروسته به په سیمه کې پاککاري پیل سي او شاید تر هغه وروسته د دغو تاسیساتو زیاتې برخې د سمنټو په وسیله بند شي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ترنو دوستانو، زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د رپورټونو برخه په همدې ځای پای ته رسو. اوس هم راځو د ورکو عزیزانو د لټې خبرونې ته.
د
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په دغه پروګرام کې مو تاسې ته ټول هغه تلیفوني پیغامونه راټول کړي دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي، او یا هم داسې چې ځینو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات لري. نو ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې ټول دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د یادونې وړ ده چې که تاسې دغه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام په کوم کې چې ټول هغه تلیفوني پیغامونه دي کوم چې ازادي راډیو ته تاسې تلیفون کړی دی، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې مو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات ویلي دي، کولای شي چې د ازادي راډیو په انټرنیټي پاڼه کې هم واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټي پاڼې آدرس ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د یادونې وړ ده چې دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې ټول هغه تلیفوني پیغامونه چې ازادي راډیو ته رالیږي او په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، او یا هم هغه معلومات چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې دي، په خپل وخت سره له ازادي راډیو نه تاسو ته خبره کړي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 300 22 14 40 115.
ہلو، السلام علیکم. زه سلطان صدیق د شهیر صدیق مقبول زوی د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ د مقبولو ځیګر څخه د تاسو سره په تماس کې یم. هغه ورک عزیز چې د خیالي ګل په نوم د ستاسو د رادیو همکارانو په کوشش پیدا شو، د ستاسو څخه یو علم مننه ده. مننه، نور و سلام به اختیار.
زه اجي بازار د پاکستان د پندینا یو څه د کورل ما یو پیغام واورید د ابن الرحمن په نامه د شهید کوټ د ورسوالۍ کله درکته وایدا ورور کدي ته سړی ته معلومات اخلي. ما دا چې کوم ما دې ډیر کوشش وکړ او ما اوس په ولسمه لیکلی وای او پکې قرانا خطا کړه. کدي دې سړی ته معلومات واړي نو څه څه پاره پاتره تماسو دي ځان چې په دې سو دوه چې تاسو دې نهاریا نه دې دا سره څه خو لږ کال وای خو لږ کال نو عمر دې سو د ایران په شیراز ښار کې د څه کې زندگی کې ما سره خپل لاس ولاړه کړی خو سره دومره هغه د خپل لږ کال وای خو دې لږ کال عمر نه دې په ایران کې تیر سو مال ته کورواله د مال د حساب کتاب دا څه چې دې سره معلومات خل ما ته رنګ نه خې نشانی وای په دغه شمار ما سره ارتباط هم څه ان شاء الله سره امدا غدا بل بنی دا تا کی وله سره شهید کوټ کا ځان نه خې مطلب ما بډیا کو نه راځو چې وای زه سره یوال نه ما خو سره امدا دا څه چیرې ته او دې ته کی معلومات غواړم په دغه شمار ما سره ارتباط ونی شو. السلام
دن تک نور سرا تو وطن کے نفار صاحبہ رکشو عزیزانو دفار خبر کرنا داستان پر نامہ گئی دیل آئی کی جو دا کندہار ہیں کشنو سرگی دی تجربہ کی ہم عروض ہیں دا ترا دا ولایت تغزہ خبر کرنا دا کوا دا مسئلہ ہے دا بختل اول دا شربتی پر کمی کی دی دا دریت سنور کالا جوش وطن کی
ولایت کمیشکی بواخی دلتا پاتا سوئی دی
والیس نظری در تفیادی کسدان گواه بارا مزاد را سوچی در کم ویرات ورو در ولیه چیم در مدیر در ولسوالی در ویرات ولیه
تاسی در ورکشو عزیزان و دوستان و پروگرام لعزادی رادیو سخه اوری
زنا وایم د بیسود د ولسوالی ز د اتلس کال کی چې راغله ایران ته خپل د کور هیڅ خبر نه لرم ز د گلزار رورم د سردار ز یما ک کواله سیماته دی په دغه شماره زنګ و استپ نس او دیارلس تلورتیا پنځه پنځوس یو سلو و دیرش
یو تن جان عبدالقادر راب کی جنی عبدالفلار نمی عبدالرعوف جمعون پر ساحا کی البتہ دن انہا خفیرداد و کود اشخان کی او کتو نرے جب کندری دیش خو خوال او کودی دن یسا سبی تقریب ہم لری لہونی لگ چیتا خیل ہے دیچی تم در محال آوالی لائی او جان کل در غمی او کل در کود در خفیر داسی جنی سہر تو جب وارسانی تخفل انسانی او بشری ہم در دیل و سلیار دی رادشی او خپل هغه دې ترلاسه کړي د کورنۍ غړی تاسې پاره چې زموږ نمبر زیاتره وخت باندې زموږ د دوکاندار یو نمبر کلیل ساعت خلاص وي چې سالار نمبر دی کیدای شي د ده څوک عارفان وي هغه ځان ته نور کې او زنګ ووهي صفر اووه سوه اتاتیا نولس شل اتهویشت نمبر تکرارم صفر اووه اته اته یو نهه دوه صفر
ہلو السلام علیکم فرا ولاسواری سلام جان ما سر محمد پاکستان دے وار یو ک کواله چې دغه دغه په اصل دغه خپل وزي ته ځانګوي په دغه شمار دي ځانګوي چې پر وو چې په بری په لو سپر وو درې شپاس ته لو کواله چې په دغه ځانګوي ما سره په دوا کال کې سره ته دی از ما دا کا سره کار کې سې دې خدای ته امان
سلام رنگ قوم پاس سلام دا یو الک ما سره دا پنوم شمس الرحمن دا د خوست ولایت نتنی ول سوالی دا د پلار نوم محمد خان دا او د نیکن می په قوم باندې منګل دا د نیکن نوم وزیر خان دا د کاکا نوم صوبت خان دا او د ماما نوم سمی اولاد دا په عمر باندې لدیار لشو کلو نیولې ته پنځل لشو کلو پورې دا او زه د لغمان ولایت نه راګېږم د مان ملک محمد رسول دا د اندرول د قرې اوسېدونکی یم دغه هلک دلته ما سره اوسېږي که چېرې ته وارثی هغه د خپل د تلیفون نمبر د ازادۍ له راډیو له لارې نه اعلان کړي نو زه په خپله به ورته زنګ ووهم پس لږې نه دی ما پیدا کولی شي وسلام سلام
یو نفر دمیر رحمت تمام چې دی وایي زه د ولایت نه ولسوالي ښار دی او کلی شلګزي دی په شلګزي کښې دوهاوي دي دی وایي چې زما د پلار نوم ناولي دی د امیر احمد اکا وایي او زه دا پنځه کاله کېږي چې راغلم د هغه ځه زما کور والا مړ شوی ده هلته دا پنځه کاله مخکې مړه شو د څلور میاشتې یو زویم پاتې شو هغه زما د ورېرو سره پاتې شو بیا دا پنځه کاله کېږي زه معلومات نه لرم څوک زه پاتې معلومات وایي چې زما سره سره اسلیفون باندې دغه اړیکه ویل زه د نمبر درته وایم صفر نه اویا نه اتیا اووه پنځوس اته اتیا درې د فلیپین نمبر به یو وار بیا درته وایم صفر نه اویا نه اتیا اووه پنځوس اته اتیا درې دغه نمبر دی زموږ په دا فلیپین کار نه کړي خپل پیغام دي دغه زما به نمبر ته پرېږدي یا زه فلیپین ورکوم د میر احمد اکا په نامه چې مې د میمنیا دي هغه په وخت کښې نه به زه معلومات ورکړم السلام علیکم
تاسو د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
الو سلام علیکم زما نوم برهان الدین دی د هلمند ولایت وسیدونکو یم د هلمند ولایت د زرجو ولسوالۍ وسیدونکو یم زما سره یو نفر سره دی چې څوک پته غواړي نوم یې مولاداد دی د خدای داد ورور دی اصلي د نوزاد دی ډېر کلونه کېږي دلته راغلی دی ایران ته او دوی خپل ځان پټوي ځان په لاس نه ورکوي د وړونو د پلار لپاره نور داسې وسلام
زه عبدالمالک د تلاور نه تاسو سره په تماس کې یم مر سره یو انډیوال دی په نامه د ګل محمد هغه څوک د دې غوښتنه کوي په دغه شمېرې دې موږ ته ټلیفون وکړي 0301 9 8 6 0 په دغه شمېرې دې موږ سره تماس ونیسي وسلام
زه نعمت الله خبرې کوم د لوګر ولایت د خروار د ولسوالۍ چې پیلان په خوست کې اوسېږم او د خوست په پرمباخ سیمه کې اوسېږم د ما سره یو دانه یو ماشوم په پمپ کې و چې نوم یې سیف الله ده اوس را سره په موټر کې ګرځي پته نه لګېږي دی وایي چې زه دکاندار یم خو نور داسې معلومات هم نه ورته کېږي دلته اوسې ما سره اوسېږي که هر څوک طلبګیري په دې شمېره زنګ ووایي 0315 9 4 5 2 2 باندې وسلام
زه د پاکستان سندی دراباد څخه خبرې کوم چې دلته سندی دراباد ټنډو عالم مری ټنډو فضل روډ سره دلته یو هلک دی چې د کندهار دی نوم یې سلام دی او دماغي تعون یې هم خراب شوی دی داس د کندهار د شکارپور دروازې او خوا ته دلته اجنانۍ نومېږي د بسۍ ټیکهدار دی دا د بسۍ ټیکهدار سره دی د دې د بسۍ مخ ته کور دی او د پلار نه مې اجنه نه میږي په خای دماغي تاون سم وو چې دماغي تاون هم خراب شو پروسه لاس هم خراب وو سوځلې او مات شو ډاکټرانو د زړه پښتنو تاون وکړ یو 5000 روپۍ ور ټول کړلې هغه بس الله سې مولا پرې کوي اوس کله به پلار ژوند دی یا سلام نه میږي دالک یا ورونه نشتا مهرباني دی وکړه د سند درآباد ټنډو فضل روډ ټنډو عالم مری ته دي ځان راورسېږي
سلام علیکم سلام علیکم زه بسم الله د کندوز نه غږیږم زما یو ورور د میبولا په نامه باندې پیدا شوی ده آزادي راډیو ته نن د خپل پیغام پیښی ده سر کې د پیغام مونږ ته د میبولا نامې په نامه باندې سر کې دوه ویډیې مونږ ته نشر کړي یو بار بیا و سلام د تجوړم ډېره مننه
زه یو اجتماعي کارمند یم یو کس د محمد نبی په نامه او د ګلاب زوی چې عمر لس کلن دی د مور نوم یې ګل ببو او دوه خوندې نومونه یې خدیجه شفیقه جمیله خاتمه ده د ورونو نومونه یې فضل ربی باری باری دی د ماما نوم یې محمد ولی دی څو موده مخکې دا الک ورک شوی دی د کوټې د پاکستان نه چې منطقه سریاب او د نور آباد د کلی دی اوس دا الک پیدا شوی دی چې دا الک خپل ځان اصلا د کندهار او یا هلمند منطقو خپل ځان معرفي کوي څوک دوستان او کورنۍ زموږ ژغ اوري کیدای شي په دغه شمېره موږ سره اړیکې ټینګي او خپل دغه زوی تسلیم شي زموږ د شمېرې نمبر 0 9 3 4 1 1 1 د تکرار د شماره د پیوایم 0 9 3 4 1 1 1
دلته یو کس دا د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ کې نیمه دا نادر د پلار نوم یې سید انور د ورور نوم یې اولیا د بل ورور نوم یې قادر او د بل یې رستم د لغمان ولایت د ننګرهار ولسوالۍ کې اوسېږي چا دوستی په دغه شماره کې زنګ ووهي 0 9 8 4 2 5
زه د سند درآباد څخه خبرې کوم پاکستان عالم مری کې یو هلک دی چې نوم یې سلام دی کور یې دی په کندهار کې کارپور دروازې او خاص دلته اجنۍ هغه نومېږي دغه بټۍ ده دغه بټۍ په مخامخ کور دی نو سلام نومېږي دماغي تاون خراب شوی دی چې پاکستان د علاقې ته راغلی دی پلار یې په نه هغه مشهوره دی د ده نوم دی سلام نو که دغه یا ژوندی دی یا پلار یا وړه نشته دا په ټنډو عالم مری کې سند درآباد ټنډو عالم مری دلته بټیانې دي په دغه علاقه کې اوسي او که چاته پته سي خپلوان سره دغه علاقې ته دی راځي.
دلته یو کس دا چې کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ کښې نوم یې دا نادر، د پلار نوم یې سید انور، د ورور نوم یې اولیا، د بل ورور نوم یې قادر او د بل یې رستم. د لغمان ولایت د علیګر ولسوالۍ کښې اوسېږي. د چا دوست په دغه شماره کښې زنګ وهي 0 8 3 8 2 5.
دلته زه د سند درآباد څخه خبرې کوم. پاکستان عالم مری کې یو هلک دی چې نوم یې سلام دی، کور یې دی په کندهار کښې، کارپوس دروازې او خاص دلته اجنۍ هغه نومېږي، دغه بټۍ ده، د دغه بټۍ په مخامخ کور دی، نو سلام نومېږي. دماغي تاونې خراب شوی دی چې پاکستان دې علاقې ته راغلی دی، او بیا یو لاس یې هم ډاکترانو لاس یې خراب و، ډاکترانو لاس پرې کوله، دا پښتون یو څه امداد ورته وکړې، یو څه روپۍ مپۍ هم وله ټولې کړلې. او که اوس چا ته یا خپلوان یې شته، د پلار یې په پلار یې په نه یې هغه مشهوره دي، د ده نوم دی سلام، نو که دغه یا ژوندی دی یا پلار یا وړه ده شته، دا په ټنډو عالم مري کښې سند درآباد ټنډو عالم مري دلته بټیانې دي، په دغه علاقې کښې اوسي، او که چا ته پته شته یا خپلوان شته دغه علاقې ته دې راشي.
السلام علیکم د ټولو ازادي رادیو کارکوونکو ته سلام احترام کوم او اورېدونکو ته هم احترام کوم. زه د اجتماعي مؤسساتو خیری کارمند یم او په کابل کې فعالیت لرم. محمد نبی د ګلاب زوی چې 10 کاله عمر لري، د مور نوم یې ګلببو او دوه خوندو نومونه یې خدیجه، شفیقه، جمیله او خاتمه ده. د ورونو نومونه یې فضل، باری دی. د ماما نوم یې محمد ولی. تقریبا درې کاله کېږي چې دا د کوره ورک شوی دی، او اوس اصلا خپل ځان د کوټې نه د پاکستان او د سریابو د کلي نه د نور آباد د منطقې نه خپل ځان معرفي کوي. محمد نبی وایي چې زه اصلا د کندهار او یا د هلمند ولایتو دی. محمد نبی اوس پیدا شوی دی، هر څوک د دوی د کورنۍ زموږ غږ اوري، دوی په دغه شمیره معلوماتونو فون نمبرونو یا تلیفون نمبرونو زموږ سره اړیکې ټینګ کړي. د شمیره نمبرونو 0 9 9 8 9 4. بیا یې تکراروم، 0 9 9 8 9 4. بل شمیره است تکراروم، 0 9 9 4 1 4 1 4. بیا یې تکراروم، 0 9 9 4 1 4 1 4. والسلام.
مزوا د ورکو شو عزیزانو پروګرام څه ورور سلامونه. زه لالی خبرې کوم د علمو چې وکړه څه وروره. دا چې دی دلته یو وخت ما د ورکو عزیزانو په پروګرام کښې واورېده چې یې ویل ویل یو سړی زموږ څخه علمو چې کښې ورک شو، نو دماغ یې کار نه کوي. اوس دغه سړی چې دی دی ما ته نشانې را کړي، دا سړی ما ته معلوم دي خوراکۍ پر دا روډ باندې پروت دی شپه او ورځ، نو بالا شړې پر ځان را تاو کړي، نو دی دې ما ته نشانې را کړي، دی دې ټلیفون وکړي یا دې پر دا نمبر زما سره خبره وکړي، زه بې نشانې ورکړم. افغانستانۍ سړی دې فرق دی، دا تقریبا یو نیم کال دوه کال یې پوره شو چې دې وینم پر دا سړي باندې چې دی ښه ګردی موټر ځوان دی جګ، نو ښه مبارکه سپینه ژره یې هم ده. نو والا که چېرې دغه یو وخت یې ټلیفون وکړي د زادي زره ډوه خو ما واورېدل قلمو چوي کښې ورسته وي دي دوې نوړې ناستې دا خبرې ما واورېدل. نن چې ما دی ولیدې سړی که دغه نو ما دا ټلیفون په دغه در وکړي وروره، د خدای دپاره مې در وکړي. دا خوراکۍ په ژمي هم په دا لارې کښې پروت وي، بالا یوه شړې پر ځان تاو کړي، هر شی هم پر دا لارې کښې، نو چې ورسو خبرې نه را سره کوي، بس خاندي او خبرې نه کوي. نو ښه سم افغانستانۍ سړی ماجر سړی دی وروره، او غریب مریب یې نهشته. دا دوه کاله کېږي د دې پیسې خلک ورکوي، د دې د فرقۍ بس په پیسې هم نه پوهېږي، دا یې ژبي دا یې خوري، بیا هم په خبرو پوهېږي چې بس خپل غریب یې پیدا شي، بیا دی خپله سر ورسره خلاصولی شي. دې ما ته پر هغه نمبر ټلیفون را وکړي، نو بیا به زه انشاءالله معلومات ورکړم د خدای په امان.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو دلونه زی دغه د ورکوشو عزیزانو پروگرام په کومو کې چې د ځینو ورکوشو عزیزانو په حق له پکې معلومات ول تاسو ته وړاندې کړ په دې هیله چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شوی وي کنه وی خیر دغه پروگرام تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په انټرنیټي پانه کې هم واوري یو ور بیا هم د منګا درس د www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامانی کوم تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي رادیو